السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټوټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست سره تر کتنې وروسته کړې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې داسې مهال چې زده کړې د ټولو افغانانو حق بولي، خو تر اوسه یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړې دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي، طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټولګډونه حکومت باندې تمرکز ولري، ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي، د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی. طالبانو د شنبې پر ورځ فرمان ورکړ چې ښځې دې حجاب واغوندي او بې موجبه دې له کوره نه وځي. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړې او وویشت عسکر یې ورته وژلي، خو طالبان یې نه مني. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په بغلان کې داسې کومې نښتې نه دي شوي او د معلوماتو له مخې چا تلفات نه دي رسېدلي. اخوا له پنچیرو هم د راپورونو په اساس په دریا او ابشار ولسوالیو کې د طالبانو د ځواکونو او مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنز درنې نښتې شوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسیې پوځیانو د یرغل ننګ وکړه. ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده، یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه په دونباس کې د جنګیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې دی. د نړیوالو فشارونو سربیره لا هم روسي ځواکونه د جنګ د درولو تغاړه نه دی ایښې او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابیدو راپورونه راځي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه په بغلان کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، خو طالبان یې ردوي.
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او معلومات لرم، یو نفر هم نه تلف شوی، هیڅ تلفات نه دي سوي نه پیښي.
د اروپایی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د اجباري حجاب په تړاو د طالبانو پر فرمان اندېښنې ښودلې دي. خزینه فعالانې له هغې ډلې سونیا شینواری وایي،
تاسو مجاهد، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزی؟
کونړیان شکایت کوي سره لدی چې په ولایت کې سندونه بهیږي، خو دوی بیا هم برېښنا کوټ نه لري او د برېښنا له نعمته محروم دي.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شودو او برق تز من ډیر ضرورت دی. برق نشته، ماشی مچانی کارم سونو سره مخ دی، پټه په ولاړ لی، خلک ناراضی ګرمۍ د لاسه.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. د دغې جبهې ویان صبغت الله احمدي ادعا کړي چې د طالبانو وویشت عسکر چې د دوی د سرې قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو په ډله کې وو، د مقاومت د جبهې لخوا وژل شوي دي. خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او د دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلویښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي نن په خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قطې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې وویشتنه وژلي او و نور یې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
تلفات بارے کی اختر نہ رائس حکم سے چڑھنے میں کڑے معلومات یو نفر ہم نہ تلف تلفات
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کیږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو، له پخوانه کوئی بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغه بیرته راځي نور په واسه کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استاد توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست شیخ نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې که څه هم چې ژمنه کړې وه چې زده کړو ته زمینه برابروي، بیا هم تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ ښوونځي نه دي پرانیستي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړي. ښاغلی نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحیدالله هاشمی بیا په خپله ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي غوښتنو او پوښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي، دوی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ ښاغلی نیکلسن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره هم لیدنه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مسأله د خبرو د سر موضوع یاده کړي. نوموړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز په اړه چې کور د ښځو لپاره غوره ځای دی له طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد د دې لیدنې په اړه رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د ښه والي لامل شي.
ښاغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښته ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کیږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز معارج وایي طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصبانګه او لدوی د نړیوالو غوښتنې رانغاړي رسنیو سره نه شریکوي او ښکاره کوي چې چارې عادي روانې دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او دې ته اجازه ورنه کړل شپږم ټولنې ته پورته نجلۍ کانو ښوونځیو ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت وپېژني ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلی نه کړي معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت وانخلي دغه نړیواله ناستې نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختو نیوکو لاندې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست دولت شپږ نوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. اوس هم د ښځو د اجباري حجاب تړاو باندې یو راپور لرو. له هغې ډلې ځینو افغان میرمنو د طالبانو د حکومت دغه فرمان په اړه غبرګون ښودلی چې د افغان میرمنو د حجاب په اړه صادر کړی. دغو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شو پیغامو کې د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته نه ویلی او زیاته کړي چې طالبان باید د حجاب په ځای د خلکو اقتصاد ته پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته. په بخښنې سره چې تخنیکی ستونزه را مخته شو، خو په همدغه مورد باندې وروسته تاسو ته راپور لرو. البته زموږ همکار اوس د ټلیفون په کرښه را سره وصل شوی دی او په دې اړه به خبرې وکړي. فکر کوم تخنیکی ستونزه لا هم پر ځای ده. په دې اړه باندې به وروسته تاسو ته راپور درکو. خو اوس به د ښوونځیو په ارتباط باندې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د اندېښنو جزئیات تاسو ته درکو. هغه دا چې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. نیکلاسن دا خبرې له نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې دي. احمد تکل د اجباري حجاب په ارتباط باندې د یو افغاني فعال سونیا شینواري سره غږېدلې ده او له هغې سره په دې مورد خبرې کړي چې د افغان میرمنو لپاره د دې په نظر او فکر باندې کوم حجاب سم ده. دې مرکې ته مو پام راړو.
زمنګ افغانی ټولنه مخکې د دې حکومتونو او د سي فرمانونو نه مخکې مسلمان و او دینه پسته بمي. دغه د حجاب حکومتونه چې د امارت اسلامي له خوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. امده دغه صادرېدو سره ګوري د سفیر د اتحادې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې د سي موضوعاتو ته خصوصا د سي بي اهميته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دوی ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو لباس کې آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه د سیو بربند میرمن یا د سیو میرمن مولي د چې د شریعت او د اسلامي او زمنګ د دوت په مطابق نه و چې د غاټه میاشتي حکومت منتظر او د غاټه میاشتي د امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر ک دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومتوالي صرف دې پوري محدودګي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر
کړ. تاسو دا راته وایاس چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې خځې لري
په قران شریف کې د خځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اته سورو کې د میرمنو د پوښښت په اړه ویل شوی تاید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو هدا اقل وو پجندل شي او د زورونې سببونه ګرځي. نو په افغانستان کې د سي کومه خزه سيد هغه په هر ټولنه کې مشکلات ستونزې یو نیمه خزه باید د سي یو څه کار کړی. نو هدا اقل جز تاسو فکر منی سي د سي خو ټول میرمنې ګرځي د سي کوم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظر پاتې شو اخر به د سي یو فرمان صادر کړ. او په ټول علماء په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس د میرمن دی او تاسو مجاهد یی تاسو طالب یسته تاسو د اسلام په لار روان یسته دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزی او تاسو د فتنې د منځولو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغسې فرمان صادرې زه تدریم ترڅنګ باید دا وویل شي چې نران د خپل سترګو پر دی وایي.
مننه. طالبانو له نظر د ښځو تر ټولو غوره حجاب چادرې د لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ، ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
ښځې چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او دا ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منګه خپل لباس منګه خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي د نسبت د دې چادرونه تاسو بلې د دې چادرې غانې چې اغونسته کې په سر مگر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي اولی باید د خزي یو زورقه یا یو خلطه غونډه یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست د خزو د حقونو له فعال سونیا شینواری سره مو د ازادي رادیو مرکه واوري د احمد تکل سره د اجباري حجاب په تړاو باندې خبرې کړې وي چې اغلی شینواری وروسته د طالبانو فرمان رد کړ او ویل چې د منلو وړ نه ده. په همدې ارتباط مو یو پوښتنه هم د ازادي رادیو په فیسبوک باندې لیکلې ول تاسو مو پوښتنه کړې و چې اسلامي حجاب کوم یو ده. لدی ډلی یوسف شینواری کامنٹ کړی دی چې د طالبانو خپل خزی او لنوري په پاکستان کراچۍ او نورو ځایونو کې ګرځي خو د خبره چې دلته په افغانستان کې خزو باندې سختې راوستې دي. عینالدین کنداری به لیکلي خپل خاوره خپل اختیار د بل چا خبرې نه منو. حقیار لیکلي دي چې البته اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي چارو کې کاریا نظر ولري. وحید احمد شریف لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته او مسلمانی خزی به د خپل اثر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي. سوریا همراس پنوم چا لیکلی چې حجاب د پلار عزت د مور افتخار د خاوند احترام د ورونو غرور او د خزی ښایست ویل کیږي. په کومه خزه چې خپل عزت ګران وي هغه ته پرده او حجاب ډیره اسانه ده. تاسو هم کولای شئ په ډیر ارتباط باندې خپل کمنټونه د ازادي راډیو په فیسبوک په تیر بیا په همدغه پوسټ باندې چې موږ کړی دی او تاسو مو پوښتنه کړی ولیکئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونه بو او تر هغه وروسته بیا نوریاس نوری ټولنیزا او تحلیلي مطالب وړاندې کړی.
د فوټبال د شپږس کلونو ملي لوبډله تاجکستان ته روانه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه لوبډله تیر ورځ په آسیایي سیالیو کې د ګډون په مخه تاجکستان ته ولاړه. د فدراسیون په وینا د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې ډیر وشتنه ورزشکاران او شپږ تنه تخنیکی همکاران ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې به د افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران او قرغیزستان د شپږس کلونو کم عمر لوبډلې د میله 14 څخه تر 13 پورې سیالي وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی لوبه به د می په 14 مله قرغیزستان سره وي. په پکتیا کې د دریدش لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي تر سره شوه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه سیالي چې ونی وړاندې د پکتیا په قربتو پیل شوې وي د خوست میدان وردګو غزنی او لوګر ولایتونو په ګډون سره 13 ورځ نه وخته پای ته ورسېدي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالي کې لوګر ولایت لوبډلې د خولو په کولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. د یادو سیالیو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی او بارسلونا فوټبال لوبډلې د ریال بیټس په وړاندې بریا خپل کړه. د ورزشي ژانسونو دراپورونو لمخې د اسپانیا د لا لیګا د 15 اونۍ په لوبو کې چې د بیمارین په لوبغالي کې روان دي تیر شپه بارسلونا ریال بیټس ته 1-2 ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. بارسلونا د دې بریا سره په دې فصل کې خپل شلمه بریا یقیني کړه او د 9 امتیاز په لرلو سره د جدول په دوم ځای کې پاتې شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زمانوریا سنوری نیک هلی او پیرزوینه او منئی په دې برخه کې به د کونړ او روزګان دی اوسیدونکو له غوستونزو خبر شي چې د دوی ورزنې ژوند ډیر اغیزمن کړی دی. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سندونو او دوه برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا به برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشټوالی ژوند ډیر تریخ کړی، په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړیږي. نور په دې راپور کې
د مرکز صدآباد اوسیدونکو محمد یارچی د ګرمۍ لوجی خلو پر مخ لارې جوړې کړي وای. د دوو سندونو په پریمانو بو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نشو چې د کونړ مرکز صدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړي پرچاویم ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشی دي، ډېره ګرمي ده. نن سبا خو ټول کارونه جدي هغه په برخه کې کوبه دي، هغه په برخه وباسي او که دغه سنور دکانونو کې ماشین دي یا نور وسایل دي څوک په کار کوي که خیاطان دي یا دا سنور ټول کارونه په برخ دي. برخ ته ډېر حالت دی ځکه نوي پیسه د کارونه په برخ باندې اجرا کیږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاق بند ته د وسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داوود خان حکومت لخوا په صدآباد کې جوړ شوی و چې په جنگونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلې دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیونه ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په صدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري. وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشی مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو ژاړي، برق یې نه یې، خیاط له ورشي برق یې نه یې، جنریټر والا له ورشي برق یې نه یې، هوټل والا له ورشي برق یې نه یې، کار نه کوي. سلور مانې زموږ اوس نه راځي بیټرۍ چې والو دوه ورځې کار کوي میاشت
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتلونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کمزور پخوانی برق دی نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد بند د جرمنۍ نسره دی، هغه جرمنۍ څه عذر لري. تو والی سب پخپل دغه وعده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي او دغه خلکو سب پخپل لیدلو کې او دغه ستونزه حل کړي.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځای د برېښنا کوټونو جوړول لپاره په تیر حکومت کې سرویګان شوي وي او اټکل شوی و چې که چیرته په دغو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا 0.5 میگا واټ برېښنا به تولید کړي.
د اورزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې د کجکی له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اورزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکی بند زیان دوی ته اړولی ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای لسیزې کېږي چې د کجکي د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي، خو وای دی تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بیا عدالتي تورنوي او وایي چې توپیري چلند ورسره کوي. رحیم الله د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبم ځکه د کجکی د بند تر اوبو لاندې سوی ده، خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دی وایي سربیره پر دې چې زیان یې نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جیر جریبم ځکه به اوس د کجکی اوبو لاندې کړي، موږ برق نه لرو، زموږ سره واقعاً توپیری چلند کړی دی. که توپیری چلند نه وي پر دې باندې سترګې پټیږي. افغانستان به یو افغانستان یې، ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د دیراوت اوبه هم پر ټوله کجکی ته روانې دي، دا هغه اوبه دي. موږ هلمند کندهار ټول افغانستان یو افغانستان دی، چې دی کندهار ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي، چې هلمند ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي، چې په هلمند کې فابریکا چلیږي هلته د مثلا پنبه وځي په روزګان کې نو ویل نه چلیږي. خو دلته غټ مشکل دا دی چې برک نسته مزیک دی موس لاندې سیس خبر نه خو مرته دی برک راکی.
د کجکی بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی، چې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او د اوبو د ذخیره کاسه نیمایي د دهراوت ولسوالۍ په مربوطات کې ده. خو برېښنا یې هلمند او کندهار تور کول شوی ده. د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي نورلا چې د کجکی د برېښنا له امله یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې خاطر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو باید زموږ سره دا کوم چلند ونه کړي. موږ ځان موږ ته رسېږي، موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي، هلته برق په یو روپۍ بلس په 30 کیلو وات، نو موږ ته باید د برق زمینه اصلي اول کدن کې موږ اول اکلر اول باید موږ ته مساعد دي. په سلو کې اتیا بیسه ځان خو ټول سل بیسه ځان ټول دغه روزګان ته رسېږي، ځکه چې ټول مزیکو د خلکو له لاندې کېږي، دمه نه راځي د کېږي او بیا ګټه ټول هغه علمون کندهار روانه ده.
د کجکی د برېښنا بند چې اوس مهال د یو 50 میگا واټ برېښنا ظرفیت لري، د طالبانو له لوري د جنوري د میاشتې پر 18 نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکی بند برېښنا تولید برخې کې چاري په چټکۍ سره پر مخ ځي او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړتیا 150 میگا واټ ته لوړ شي. د ورزګان ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري، او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده. شاولی چې په ترینکوټ ښار کې هوټل لري، ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي.
زه دلته وټل کوم، په هوټل کې دلته د برق معنی د برق زمینه مشته نسته، پخوا دولتي برق هغه کلیواټ معنی په 50 افغانۍ، اوس دولتي برق کوم نسته، شخصي برق دی کلیواټ په 200 افغانۍ دی، معنی مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی. ډیر دغه سره مخ کړی وس باید د برق دی د کجکی برق دی راتړکیږي، معنی کندهار او یلمن دغه منټکو ته پیدا رسیږي، مشته هیڅ پیدا نه رسی، باید مشته اول پیدا ورسیږي. ځکه چې د خلګم ځکه مثال ګرځ در دغه د بند سیمه کې در لاندې کې باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسیږي.
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ورزګان ولایت دغه اوسیدونکو زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل سي، نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
زنوریاس نوري له تاسو اجازه غوړم، خو په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو.
الو السلام علیکم، مرزا محمد مهدی لغمان ولایت نه امریکا نیولې. محترم دغه ترافیکی پیخي په اړه زبدونه وایم چې ترافیکی پیخي کې ډریوران دي هر څوک باید ډیر زیات احتیاط وکړي. خو بدبختانه چې دغه تل زمنګه زمانداران واکداران او د امارت مجاهدین هم خاصه پاملرنه نه کوي، ځکه چې دوی ما خپل پستر ولیدله بار بار چې خلکو رکشي خلکو موټرې همداسې وهلي، بس تینتلی او بخن هم نه ده غوښته، او حال دا چې ملامت همي. نو خدای دې وکړي چې د اول قانون خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا په ملت باندې نور ښه وخت. خدای په امان.
السلام علیکم، زه کرم خدای لوګار ولایت مې تاسو سره اړیکه نیولې. ورور دا موږ زه د ولسم سره فارغ شوم، په کور له کال کې دایمو د کانکور امتحان ته حاصل کېږي د اعلان کړی وای. دلته بعد خلک چې موږ سره د کېږي ته امتحان نه اخلي، څنګه د پاړم چې سره تو کومره مې نه کړې وای چې چا تاوال ور کړې وای د دې هله زموږه پام نه شر کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورځو لنډو خبرونو ته